Voice of America Diva Radio de. السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې د 3 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دي د مازیګر شپږ په کابل کې د 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی یو وګ مجالوان
او زه بختور شه
او لاول هم پام شهید مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان یو اعلی عدالت د مخالف سیاسي ډلو په اسلام آباد کې د راتلونکو احتجاجي غونډې د مخنیوي په اړه خواست رد کړی دی. اخوا جمعیت علما اسلام وایي حکومت یې کارکونکي نیسي.
د ډیپیو په ذریعه باندې او د سپیشل بانک په ذریعه باندې زموږ ملګرو باندې دباو اچي لګیا دي خو زموږ ملګري دباو نه کوي. یو غیر جمهوري کار نه کوو موږ آئینی لاره باندې احتجاج کولو حق لرو.
او واکمن تحریک انصاف پارلیماني سیکرټري اقبال افریدی وایي داسې سنشته
زموږ د یو تانې سره داسې ریلیشن دې جوړ شوی چې هغه ته موږ ویلي چې یا دا سړی ارست او یا دا پرېدا
او یورپی هیوادونو او امریکا په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې ټولو اړخونو باندې غږ کړی دی چې د سولې د پر ځای کولو لپاره دې ډزبندي وکړي او نن د پاکستان د خارجه چارو ویان ویلي د افغان سولې ملګری دی او زیاتوي د ماسکو په خبرو کې به برخه اخلي.
The next round is being held in Moscow at an opportune moment as it would provide an important opportunity to review the currently stalled peace process.
او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر بغداد تر رسیدل چې شام نه د امریکایي ځواکونو د ورتلو وروسته عراق ته د ورتلو په سر د عراقي مشرانو سره خبري وکړي.
As you see, they now are in ceasefire agreements with both us and the Russians, and we told them exactly how this would play out, that it made no sense to scramble the entire situation in northeast Syria in order to do something they could not attain.
په دمن اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه وزمږه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم څه ملګری اوسئ. اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان یو اعلی عدالت د مخالف سیاسي ډلو په اسلام آباد کې د راتلونکو احتجاجي غونډې د مخنیوي په اړه حکومتي خواست رد کړی دی او ویلي دی احتجاجونه د هر چا آئینی او قانوني حق دی. حکومت د جمعیت علما اسلام فیډلې د احتجاج د ودرولو لپاره اسلام آباد ته تلونکي لویو لارو تړل پیل کړی دي خو حکومت دا هم وایي کچره دغه احتجاج پر امن او د آئین او اعلی عدالتونو د فیصلو سره سم کیږي نو بیا به ورته اجازت ورکوي. بلخوا د نه سیاسي ګوندونو لخوا جوړ شوی رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی وایي ک وزیر اعظم استعفا ورکړه نو هله به احتجاجونه کوي که نوی نو احتجاج به ضرور مخ په وړاندې بوزي. د حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو ائتلاف کې شامل د مسلم لیگ یو مشر مریم اورنګزیب وایي د حکومتي ګامونو نه داسې ښکاري چې لکه احتجاج مخالف ګوندونه نه بلکې حکومت پخپل باندې پیل کړی دی. جمعیت علما اسلام د اکتوبر د 28 نیټې نه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په ضد په ټول ملک کې د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی او دوی غوښتنه ده چې موجوده حکومت په ټګۍ جوړ شوی او دوی غواړي چې د پوز د سارنې بغیر نوي انتخابات وشي.
او یورپی هیوادونو امریکا په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې ټولو اړخونو باندې غږ کړی دی چې د سولې د پر ځای کولو لپاره دی ډزبندي یا اوربند وکړي او بیا هم نن د پاکستان د خارجه چارو ویان ویلي چې د افغانستان د سولې ملګری دی او زیاتوي چې د ماسکو په خبرو کې به برخه اخلي. ټاکل شوی دا چې د نیټو په سازمان کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه به سبا د زیارت یا د پنجشنبې پر ورځ پیل شي او د جمعې پر ورځ به هم روانه وي. د افغان امنیتي ځواکونو د سولې پروسې څخه د ملاتړ ژمنه د نیټو په سبانۍ غونډه کې په داسې حال کېږي چې ټاکل شوې ده په راتلونکې اونۍ کې چین د سولې بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړي. د چین هیواد چارواکو د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د افغانستان حکومت افغان سیاسي مشرانو او په قطر کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړې ده. اخوا د بلوچستان یونیورسيټي د پټو ویډیوګانو رسوایي ورسته پخوانی وایس چانسلر استعفا ورکړې ده او نوی وایس چانسلر ډاکټر انور پانیزی ویلي دي چې د پټو ویډیوګانو جوړولو په تور کې سلور مامورین لړکړي دي او یونیورسيټي اوس په محفوظه لاس کې ده. نور تفصيل راکوي حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې.
د بلوچستان پوهنتون نوی ګمارل سوی قائم مقام وایس چانسلر ډاکټر پروفیسر انور پانیزی وډیوا ته وویل چې د بلوچستان پوهنتون په ویډیو سکینډل او شزینا زده کوونکو په زورونو کې ککړ څلور مامورین یې له دندو څخه لري کړي او د نورو تورنو مامورینو پر ضد پلټنې روانې دي.
مګر شبه دا وی چې د ایفای انکوایری مکمل شي او لاغه بعد موږ د مجرمینو یا د ملزمینو یو تعین کوو ان شاء الله. دا سی امید وساتي
دا بلوچستان پوهنتون کوټي د ویډیو سکینډل او د شزناز د کونکو د زورونو پر ضد د بلوچستان های کورټ په امر باندې د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای تحقیقات شروع کړی دی. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر بغداد ته رسیدلی چې د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته عراق ته د ورتلو په سر د عراقي مشرانو سره خبره وکړي. دوه اونۍ وړاندې د صدر ډونلډ ټرمپ په امر د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو عمل شروع شوی دی چې په دې لړ کې د شام نه 200 امریکایي عسکر عراق ته اوښتي دي، چرته چې د وړاندې نه د امریکا 5000 پوځیان میشتي. ښاغلی اسپر ویلي دغه اضافي امریکایي عسکر به په عراق کې امنیتي چارې مخ په وړاندې بوزي او د داعش په ضد به په شام کې پوځي عملیات هم ترسره کوي. خو عراق وایي دوی د امریکا نورو عسکرو ته په عراق کې د پاتې کېدو اجازت نشي ورکولی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د سعودي عرب د دورې په وخت ویلي وو د شام نه وتونکي امریکایي پوځیان به خپل هیواد امریکا ته ځي.
ترکیه وایي د شام کردانو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکولو ضرورت نشته او زیاتوي چې امریکا ورته ویلي چې د شام پولیس څخه د کردانو وتل سرته رسیدلی دي. د ترکیه لخوا دا څرګندونه د 5 ورځو د اوربند وخت سرته رسیدو 100 ساعت وړاندې راغلې دي. په شام کې شمالي برخې کې هغه سیمه چې کردانو ته په امنیتي توګه خوندي ځای ورکړل شوی وو هغلته د ترکیه لخوا عملیات پیل شوی وو. د کردانو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دوی قواوې د پولیس څخه وتلې دي. بیا د امریکا یو چارواکي تر مخه د کردانو د قواو مشر مظلوم عبدی مرستیال صدر مایک پنس د ویلي دي چې د شام شمالي برخې نه د دوی ټول جګړه مار سیمه پریښودې ده او وتلې دي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې واشنگتن د ترکیې سره په دې حق له خبرې اترې هم رواني کړې دي. او د هانګ کانګ قانون ساز ایوان د مطلوبو کسانو بل مکتر د لیګلو قانون په باب په بازابطه توګه ختم کړی دی. د دې لانجمن قانون د لاسه د تیرو سلورو میاشتو راهسې د حکومت خلاف عوامي مظاهرې روانې دي. نور تفصیل راکوي ماهوش چلیل.
هانګ کانګ د لانجمن قانوني بل مسوده بیرته واپس اغستې ده چې لوجې شاوخوا 15 میاشتو راهسې په لویه کچه او اکثر لا د دیموکراسي پلوه تاوتریخوالو نه ډک مظاهرې راپورته شوی وو. د لانجمن قانون پر ضد په 13 جون میاشت کې مظاهره شروع شوې که منظور شوې نو تر مخه به یې مجرمان د محاکمې لپاره چین ته حواله کېدل. په کال 1999 کې چین ته په ورکولو سره په هانګ کانګ ته د بشري حقونو د ښه کېدو ضمانت ورکړی شوی وو، خو رپورټونه وایي د چین لخوا په زیاتېدونکې مداخلت د هانګ کانګ په ولس کې مایوسي خوره شوې وه. د لارون کونکو چغه همدا وا چې دا بل دی واپس واغستی شي. مظاهره کونکو د چین په واکمن خار کې حکومتي ودانیو ته زیان رسولو، په سړکونو اور چولو او په پولیسو یې د پټرول بمونه هم اورځول. د لانجمن بل مسترد کېدل د هغه 15 غوښتنو څخه یو وو چې د مظاهرو وجه جوړه شوی وه. په هانګ کانګ کې په مکمله توګه ډیموکراسي پر ځای کولو لپاره لوی غورځنګ رامنځته کړو. په نور غوښتنو کې د پولیسو لخوا د طاقت ناروا استعمال په اړه آزاد پلټنې، د نیول شوي ټولو فعالینو ته عامه معافي ورکول، او د هانګ کانګ انتظامی مشر کیری لام لخوا استعفا ورکول هم د مظاهره کوونکو په غوښتنو کې شامل وو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د برتانی پارلیمانی غړو د نه په ورځ د وزیر اعظم بورس جانسن د یورپی یونین نه د برتانی د وتلو عمل ګلندې کولو خواست رد کړی دی. وړاندې پارلیمان د برتانی نه د بیلیدو په حق کې 301 او په ضد 299 رای ورکړی وي او دغه منظور کړی و، خو د اخیری منظورۍ په ضد یې بیا رای ورکړی دی. د نه په ورځ شوي ټاکنو کې پارلیمان د برتانیې نه د بیلیدو په حق کې 302 او د دې په ضد 302 رای ورکړی دی، او د وزیر اعظم بورس جانسن دغه منصوبه یې رد کړی ده.
د بشری حقوقو امنستی انټرنیشنل مې ګوند خپل یو بیان کې ویلي دي چې داسې ثبوتونه ورسشته چې د لیبیا د صدر مقام ترابلس د نیولو لپاره جنګیالو ډلو په ممکنه توګه جنګي چرمونه ترسره کړي دي. امنستی انټرنیشنل لندن کې د خپل دفتر نه جاری کړي بیان کې دا هم ویلي دي چې په جنگ کې ککړو جنګیالو یو شمیر عام بې ګناه خلک وژلي.
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. زمونږ یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغه غوږې د واشنگټن ډی سي نه دا خپرونه خپریږي. ورزو د مهمو رپورټونو پلو ته څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان یو اعلی عدالت د جمعیت علما اسلام فی ډلې او د دې سره د ملګرو سیاسي ډلو لخوا چې کوم راتلونکي احتجاجونه کیږي د دې په ضد چې کوم خواستو هغه رد کړی دی، یعنی د دې احتجاجونو د قانوني حق په لړ کې د دې اجازه ورکړی دی، او جمعیت علما اسلام دا تور لګولی چې د دوی کارکونکي حکومت نیسي، خو حکومت بیا دا وایي چې داسې کوم ګامونه دوی نه دي پورته کړي. د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان په تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
د حکومت لخوا د نه مخالفو سیاسي ګوندونو سره د مذاکراتو د پاره ټاکل شوې کمیټي دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې دي، او دوی یې د مخالفو ګوندونو غوښتنو نه خبر کړی دي. وزیر اعظم عمران خان وینا وا کچر مذاکرات ناکامه کیږي نو بیا به حکومت خپل تکلار ټاکي، او د حکومت لخوا جاری شوی بیان کې دا هم ویلي شوی دي د ملاقات کې مخالفو ګوندونو ته په دې شرط د احتجاج اجازه ورکړی شوې ده کچره د احتجاج د دستور او اعلی عدالتونو فیصلو تر مخه وشي. وړاندې سترې محکمې او اسلام آباد های کورټ ویلي وو احتجاج د هر شا حق دی، خو داسې احتجاج نه چې ورنه جمهوري عمل ته پرې خطر وي. د حکومت لخوا د وړاندیز پس یو ځل بیا د نه سیاسي ګوندونو ائتلاف لخوا جوړ شوی رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی ویلي دي چې تر کومه وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړی دوی به احتجاج جاری ساتي.
کو جانا ہوگا، بس اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے، ہم نے استعفا مانگا ہے اور استعفا انشاءاللہ لے کے جائیں گے.
اکرم دورانی وی وزیر اعظم عمران خان به هر حال کې خپل سوکې پرېږدي. دوی تر اوسه د مذاکراتي کمیټې یو غړي سره هم ملاقات نه دی کړی. البته د حکومت لخوا ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې سره په رابطه کې دی. حکومت یو خوا د جمعیت علما اسلام آزادی مارچ ته اجازه خبرې کوي، نو بل خوا اسلام آباد ته راتلونکي سړکونو باندې د احتجاج او درولو لپاره کنټینر ایښودل پیل کړی شوی دی، او پارلیمان ته راتلونکي لاره مکمل توګه تړل شوی هم ده. په دې حکومت مخالف ائتلاف کې شامل د مسلم لیگ لخوا د قومي اسمبلی غړی مریم اورنګزیب وایي د حکومتي ګامونو نخکاری چې لکه اپوزیشن نه بلکې حکومت د اپوزیشن پر ضد د درنې احتجاج کول غواړي، او یو خوا وزیر اعظم د مذاکراتو خبره کوي نو بل خوا د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد بیانونه هم ورکوي.
حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف دھرنا دے رہی ہے، تمام کنٹینرز 5 دن پہلے ہی آ گئے ہیں، لیکن آپ اور پھر
مریم اورنگزیب وہی پاکستان تحریک انصاف د دھرنو بلد دا نو ځکه د مخالفو ګوندونو پر ضد اسلام آباد تړلې دي. جمعیت علما اسلام اعلان کړی دی 8 اکتوبر به ګرد هیواد کې پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد احتجاج پیل کوي، او یو درشتم اکتوبر به د احتجاجي قافله اسلام آباد ته راسي. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې وزیر اعظم عمران خان خپله څوکۍ نه وي پرېښي. بلخوا حکومت د جمعیت علما اسلام د غوښتنه منلو نه انکار کوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
درمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی په داسې حال چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په مشرۍ کې د حکومت په ضد باندې د نهه سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي چې کوم احتجاجونه دي، دا به د اکتوبر د 28 نیټې نه پیل کیږي. د دې په حق کې د اسلام آباد عدالت اجازت هم ورکړی دی او حکومت هم ویلي چې دغه احتجاجونه به کیږي تر څو دغه پر امن وي. خو د جمعیت علما اسلام ډلې مشران وایي چې د دوی کارکونکو نیول کیږي. بیا حکومت د تحریک انصاف ګوند چې کوم واکمن حکومت دی، هغوی دغه د جمعیت علما اسلام دغه نیوکې رد کړي دي. د ډیو رډیو خبریال ارشد مومن د دواړو ډلو سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړي او یو تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې مرکزی ویان جلیل جان وای د ضلعي انتظامی پولیس او نورو ادارو په ذریعه د دوی په ضلعي کچ کارکوونکو باندې په مارچ کې د برخنه اغېستو دباو اچول کیږي. ضلعي کارکنانو ته ټلیفونونه کیږي او د تحقیقاتو په نوم د آزادۍ مارچ کې ګډون نه کولو دړکې ورکړل کیږي.
زموږ په ضلعو کې د ډی پی او په ذریعه باندې او د اسپیشل برانچ په ذریعه باندې زموږ ملګرو باندې دباو اچي لګیا دي، خو زموږ ملګري دباو نه کوي.
اسلام آباد کې د ګوند دوه غړي هم نیول شوي وو، خو د نورو نیول کېدو لا هم کومه اطلاع نشته. دې ترڅنګ د حکومت د آزادۍ مارچ شرکت کوونکو مخه نیولو لپاره اسلام آباد او هلته تلونکو لارو بندولو لپاره کنټینر هم راوړل شوي دي. خو د کارکنانو زورولو په اړه پارلماني سیکرټري او د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي د جمعیت علما اسلام دا تورونه بې بنیاده دي.
د جلیل جان الزام چې دی دا بې بنیاده دی. زه د تحریک انصاف وفاقي پارلماني سیکرټري یم. تر اوسه پورې زموږ د یو تانې سره داسې ریلیشن په دې یو کال او دوه میاشتې کې نه دی جوړ شوی چې هغوی ته موږ ویلي یو چې
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم ویلو چې آزادی مارچ کوونکي به اسلام آباد لوته نه پرېږدي او مخه به نیسي. خو وکیلان او بشري حقوقو تنظیمونو غړي وایي پر امن احتجاج د هر پاکستانی آئینی حق دی او د پاکستان بار کونسل هم په یو خبر پاڼه کې ویلي د حکومت د هر غیر آئینی اقدام مخنیوی به کوي او په سختۍ سره به ځواب وایي. ارشد مومن، وایس آف امریکا،
دیوا شپ قدر. که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساعت خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی نه. تاسو زمغه خبرونه ته نیغ په نیغه غوږ یی. موسی ملګری وسی او سوم اسلام آباد های کورټ هغه یو خواست رد کړی دی چې پکې یو تن ویلی و چې مولانا فضل الرحمن د پوز پر ضد د ویناو پر سر غداره وبلل شي او د هغه په ګوندې بندیزونه هم ولګوي. نور تفصیل لري پیر ولای چا په دې تفصیلی رپورټ کې.
رپورټونه زیاتوي چې په دې موقع د مشر قاضي وینا و چې د دوی په اداره یعنی عدلیه باندې هم نیوکې کیږي او دا چې په موجوده دور کې دا څنګه ممکنه ده چې عدالت د یو تن نه د هغه د رای د اظهار حق وشو کوي. دا په داسې حال چې د تیر یو کال راهسې هیواد کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس پاکستانی میډیا او په ځانګړي ډول شخصي ټلویزیون چینل د حکومتي ادارو د سخت فشار سره مخ دي. تیر ورځ هم د سینټ د اطلاعاتو قائمه کمیټې غونډه کې مخالفو ګوندونو غړو د شخصي ټلویزیون د چینلو د سر حکومتي ادارې مخالفو سیاستمدارانو خبرونو باندې د بندیز معاملې راوچته کړې ده. د مخالفه ګوندونو غړو تور لګولې ده چې په رستو کې د نواز شریف او زرداری د مارکو باندې بندیز رستو نن سبا حکومت مولانا فضل الرحمن سیاسي هلو زلو باندې بندیز لپاره پیمرا کاروي او دا چې دغه حکومتي اداره شخصي ټلویزیون چینلو باندې فشار اچوي چې هغه د مولانا فضل الرحمن احتجاجي لاریونونو سره تړلې خبرونو ته ځای ورنکړي. او دی غونډه کې موجود د مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر او د قائمه کمیټې غړي پیر صابر شاه ډیور ریډیو تویلی دا سلګي حکومت د منظم منسوبې لاندې سیاستمدارانو او د عام اولس نه هم داغي د رائے د ایزار او د بشري حقوقو حق شو کول غواړي.
دا سې قسم رویه چې کومه دا هغه نه ده د مشرف دور او پغې کې چینل وی په چینل باندې با د چا باندې سې قسم پابندی نه و. لیکن نن خو د موجوده حکومت د جمهوریت په نوم باندې راغله ده او په یو جمهوریت حکومت کې دا خو د مارشل لا نه هم حقوا ده. بالکل بنیادی انساني حقوق چې کوم دي هغه پامال کیږي، کوم آئینی رائټس کوم دي هغه وایولیټ کیږي، او بالکل یو شخصي حکومت چې کوم ده دا سخکاری چې دلته کې یو شخصي حکومت ده. دا صورتحال ته موږ ډېر د تشویش په نگاه باندې ګورو چې ملک چې کوم ده یو خطرناک غاړې ته روان دی. او
سرګند دی وی چې د پاکستان ریاستی ادارو د فشار لاندې د هیواد مطبوعات او ټلویزیون چینل هم د ډیر وخت راهسه د پښتون ژغورن غورزنګ فعالیتونو ته زین ورکوي. بلخو د سینټ قائمه کمیټې غونډې په محل د شخصي ټلویزیون چینلو د سر حکومتي ادارې مشر د مخالفو ګوندونو د غړو تورونه بے ځای ګرځولې دي. د پیمرا مشر د ریس خپل کلی چې د روانې میاشتې ډومبې شپاړس ورځو کې په شخصي ټلویزیون چینلو باندې خور شوي خپرونو کې مولانا فضل الرحمن او د هغه ګوند ته شپږ څلوېښت فیصدي وخت ورکړی شوی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. په پاکستان کې ورستی رپورټونه داسې ښایي چې ګنې د ازادۍ په ضد باندې، د جمهوریت په ضد باندې، یو د رائے د ازادۍ په حق کې په لړ کې چې کوم په پاکستان کې هغه سپیس دی یا خلا د هغه وخت په وخت باندې کمیږي او د حکومت په ضد باندې چې څوک هم څه خبره کوي یا احتجاج کوي نو دا غوی د پاره بیا ځای کمیږي. په دې باندې څېړنه اخلو د ډیو رډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی. پیر صاحب په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، دغه رپورټونه چې په پاکستان کې ګنې په حکومتي کچه باندې د سیاسي زغم هغه سیاسي زغم کې یو قسم له کمی راغلی دی که څوک د حکومت په ضد یو خبره کوي یا یو څوک د حکومت په ضد احتجاج کوي یا راپاسي، نو حکومت د هغې په ضد باندې ډېر وړاندې ځي، ډېر مخکې ځي. سبب یې وایي؟
بالکل، دا داسې یو مونږ ګورو چې عمران خان حکومت باندې دا نیوکې کېږي لګیا دي چې دوی په حکومت کې چې کوم نیب استعمال دے دے سیاسی مخالفینو په خلاف، هغه مونږ ګورو په دې ټیم دوه پخوانی وزیر اعظمان او یو صدر په جیل کې دي. دوی اول شروع شو د مسلم لیگ نواز ګوند په خلاف او هغوی باندې د کومې بدعنوانۍ مقدمې وې، هغوی په نیب پترو هغوی جیل تکړل. نو مونږ ګورو شاهد خاقان عباسی، نواز شریف، رانا ثنا الله دا په جیل کې دي. ورسره آصف علي زرداری چې پخوانی صدر دی هغه جیل کې دی. ورسره یو ډېر بل مهم غړی دی پیپلز پارټي خورشید شاه. اوس چې کوم دی بیا دوه ورځې وړاندې د جمعیت علما اسلام دو غړی ونی ولل او دا سهکاری چې نور هم لکه اکرم خان دورانی او دا ټول هغه کسان دي چې کوم د حکومت په پالیسانو نیو کې کولې د عمران خان تبې سلیکټډ وزیر اعظم و چې دا الیکشن نه دی بلکې غیر قانوني او غیر آئینی طریقې سره دا راوستول شوی دی حکومت ته. نو دا مونږ لیدل اوس هم په کوم طریقې سره چې دوی دا لانگ مارچ هغه مخه نیسي لګیا دی ګویا حکومت خوای چې مونږ اجازه ورکړی دی ور سره ور سره داسې رپورټونه هم راځي چې کنټینرې لګیا دي لګوي او خلک ادروي د اسلام آباد نه راتګ ته او داسې مهال چې دا کنټینر او سیاست دوی پخپله شروع کړی او دا احتجاج والا نواز شریف په حکومت کې مونږ لیدل چې دوی عمران خان پخپله دلته ناست ډېر ورځې. نو هغه او دا ټول چې څومره هم بارني تنظیمونه دي او بیا چې راشو دا خو سیاسي هغه د بیا چې میډیا سنسرشپ ته راشو نو هغه داسې میډیا سنسرشپ په یو فوجی امیر په حکومت کې هم خلک وایي چې موږ نه دلې دلې لکه چې کوم اوس دی سور زبران دی د هغه ایډیټرانو ته چې کوم غټ ټی وی چینل دی هغه ایډیټرانو ته دا واتس اپ یو میسج راغی چې تاسو د مولانا فضل الرحمن چې کوم پریس کانفرنس دی هغه کوریج به نه کوي او ورسره چې کوم آر ایس ایف دی هغه چې کوم په پاکستان باندې رپورټینو پاکستان نیوکې کوي چې دلته داسې خبرې دي داسې زوینه دي لکه پی ٹی ایم شو پی ٹی ایم باندې به رپورٹنگ دوی نه پرېښودو او بیا بلوچستان او فاټک کې رپورٹنگ خلک نه پرېږدي چې دوی هلته لاړ شي او رپورٹنگ وکړي. نو هغه سپیس کمیږي لګیا دی. دین علاوه سورج وړاندې د سی پی جے ایشیا کوآرډینیټر هغه لاهور ته ورسېدو لاهور نه بیا په جاس کې کینه واپس امریکې ته راولېږو. دا ډېر غټ خبر و چې یو دومره نړیواله یو ادارې یو ایشیا پارمشر هغه پاکستان ته راځي او پاکستان نه وباسي او وجه دا ښایي چې هغه یو رپورټ لیکلی او 2013 کې چې په هغه باندې هغه کې د نیوکې کړی او پاکستان په فوج باندې او دا ویلی چې پاکستان کې چې کوم وژل د خبریالانو هغه حکم شوی ده خو سنسرشپ چې کوم دی بندیزونه دي په میډیا په اظهار د بیان په اظهار باندې هغه زیات شوی دي. نو د ته داسې هم لیکيږي چې دا یو د فاشست ریاست یا د حکومت نخې دي چې کوم عمران خان حکومت کې مونږ وینو او چې کوم پاکستان کې تنظیمونه دي هغه هم په نیوکې کوي او نړیوالې ادارې هم پاکستان دا وختونه کوي چې دوی د میډیا ته ازادي ورکړي.
پیر صاحب بندیزونه د جمهوریت لپاره د ولست ترقې لپاره کدا سي په میډیا باندې بندیزونه یو دغه شانته کې د زغم کمی وي په حکومتي کچه باندې نو په جمهوریت او په ولسی کچه باندې دا کم نقصانونه کوي.
نو هغه په نقصان خدا وی چې یو خو کتا سو میډیا ته ازادي نه کوي ور نو چې کوم اصلي خبر د چې کوم حقیقت د چې کوم رښتیا د هغه به خلکو ته نه رسي خلک به تصویر یو اړه خو ګوري خو بل اړه به نشي کتلی او د میډیا کار دا دی او جمهوریت کې میډیا یو سلورم هغه ستون ورته وایي دا دومره مهم یو شی دی. نو هغه به ساری بل په بارنی دنیا کې پاکستان چې کوم ایمیج دی هغه پاره خنه دی اسپیشلی دا داسې ټایم چې پاکستان مې شتم نه دی خو دوی غواړي چې خلک راشي دلته انویسټمنټ وکړي دلته په ازادۍ سره کاروبار وکړي دلته هغه باندې هم اثر لري او بل د حکومت خپل حکومت پر نظر ټیک او چې کوم سیاسي ادارې دي هغه لپاره نه دي ټیک هغه به کمزوري کیږي په او چې سیاسي ادارې مونږ ګورو چې څومره کال نو کمزوري دي نو هغه جمهوریت هم کمزوري دي او هغه ملک هم کمزوري شوی دی.
ډیر مننه پیرزو بشاسه.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
منابی دن صدا دا وائس آف امریکا ڈیو یو سات خبری خبرونه دا د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان یو اعلی عدالت د مخالف سیاسي ډلو په اسلام آباد کې د راتلونکي احتجاجي غونډې د مخنیوي په اړه خواست رد کړی دی. اخوا جمعیت علما اسلام وایي حکومت یې کارکونکي نیسي.
د ډیپلو په ذریعہ باندې او د سپیشل بانک په ذریعہ باندې زموږ ملګرو باندې دباو اچھی لگیا دی. په زموږ ملګري دباو نه کوي. یو غیر جمهوری کار نه کوي. موږ آئینی لاره باندې د احتجاج کولو حق لرو.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني سیکرټری اقبال افریدی وایي داسې څه نشته.
زموږ د یو تانې سره داسې ریلیشن دی جوړ شوی چې هغه ته موږ ملي چې یا دا سړی ارسته او یا دا پرېدا.
یورپی هیوادونو امریکا په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې ټول اړخونه باندې غږ کړی چې د سولې د پر ځای کولو لپاره دی ډزبندي وکړي. او نن د پاکستان له خارجه چارو ویان ویلي د افغان سولې ملګری دي او زیاتوي د ماسکو په څلور پریزه خبرو کې به برخه اخلي.
The next round is being held in Moscow at an opportune moment as it would provide an important opportunity to review the currently stalled peace process.
امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر بغداد ته رسیدلی چې د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو عراق ته د ورتلو په سر د عراقي مشرانو سره خبره وکړي.
As you see, they now are in ceasefire agreements with both us and the Russians, and we told them exactly how this would play out, that it made no sense to scramble the entire situation in northeast Syria in order to do something they could not attain.
نو څومره د خبرونو د تفصیل سره
د پاکستان یو اعلی عدالت د مخالف سیاسي ډلو په اسلام آباد کې د راتلونکو احتجاجي غونډې د مخنیوي په اړه خواست رد کړی دی او ویلي دی احتجاجونه د هر چا قانوني او آئینی حق دی. بلخو حکومت د جمعیت علما اسلام فیډلې د احتجاجونو ودرولو لپاره اسلام آباد ته تلونکو لویو لارو تړل پیل کړی دی. خو ویلي دی کچرې دغه احتجاجونه پرم نه د آئین او عدالتي فیصلو سره سم کیږي نو بیا به ورته اجازه ورکوي. بلخوا د نه سیاسي ګوندونو لخوا جوړ شوی رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی وایي که وزیر اعظم استعفا ورکړه نو هله به احتجاج نه کوي. که نوي نو دغه احتجاجي ناسته به ضرور کیږي. د حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو ائتلاف کې شامل د مسلم لیگ یوې مشر مریم اورنګزیب ویلي د حکومتي ګامونو نه داسې ښکاري چې لکه احتجاج مخالفه ګوندونه نه بلکې حکومت پخپله کوي.
یورپی هیوادونو امریکا په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې ټول اړخونه باندې غږ کړی چې د سولې پر ځای کولو لپاره د ډزبندي وکړي. نن بیا د پاکستان د خارجه چارو ویان ویلي د افغان سولې ملګری دي او زیاتوي د ماسکو په څلور پریزه خبرو اترو کې به پاکستان برخه اخلي. اخوا ټاکل شوی ده چې د نیټو په سازمان کې د شاملو هیوادونو د دفاع چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د سولې په حق له سبا د زیارت یا د پنجشنبې پر ورځ پیل شي او د جمعې پر ورځ به هم روانه وي. د افغان امنیتي ځواکونو د سولې پروسې څخه د ملاتړ ژمنه د نیټو په سبانۍ غونډه کې په داسې حال ترسره شوي چې ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې چین د سولې بین الافغاني خبرو کوربتوب هم وکړي.
امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر بغداد ته رسیدلی دی چې د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو د دغه ځواکونو عراق ته د ورتلو په سر د عراقي مشرانو سره خبره وکړي. دوه نوی وړاندې صدر ټرمپ په امر د شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو عمل شروع شوی. په دې لړ کې د شام نه 200 امریکایي عسکر عراق ته تللي دي چېرته چې د وړاندې نه د امریکا 15,000 پوځیان میشتي. اغلی اسپر ویلي دغه اضافي امریکایي عسکر به په عراق کې امنیتي چارې مخ په وړاندې بوسي او د داعش په ضد به په شام کې عملیات هم کوي. خو عراق وایي دوی د امریکا عسکرو ته په عراق کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي.
ترکیه وایي د شام کردانو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکولو ضرورت نشته او زیاتوي چې امریکا ورته ویلي چې د شام پولې څخه د کردانو وتل سرته رسېدلي. د ترکیې لخوا دا څرګندونه د 15 ورځو د اوربند وخت سرته رسېدو 3 ساعته وړاندې شوې. په شام کې شمالي برخو کې هغه سیمه چېرته چې کردانو ته په امنیتي توګه خوندي ځای ورکړل شوی و هغلته د ترکیې لخوا عملیات پیل شوي و. د کردانو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دوی قواوې د پولې څخه وتلي دي.
په یوکرین کې د امریکای لوی سفارتکار د امریکای ایوان ته خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ته ویلې شو چې د امریکای صدر یا وایټ هاوس به یوکرین ته په دې شرط پوځي امداد ازادۍ چې یوکرین د ډیموکرات پارټۍ او د بایدن د کورنۍ خلاف د پلټنو کولو ښکارا لوز وکړي.
د هانګ کانګ قانون ساز ایوان د مطلوبو کسانو بل ملته د لیګلو قانون په باضابطه توګه ختم کړی دی. د دې لانجمن قانون د لاسه د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد عوامي مظاهرې روانې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبري خبرونه ده. یورپی هیوادونو امریکا په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې ټولو اړخونو باندې غا کړی چې د سولې د پر ځای کولو لپاره دی جذبندي وکړي. او نن بیا د پاکستان د خارجه چارو ویاند هم ویلي چې د افغانستان د سولې ملګری دی او زیاتوي د ماسکو په څلور پریزه خبرو کې به پاکستان برخه اخلي. نور تفصیل لري رابیه پیر.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روان اکتوبر د میاشتې په 15مه نیټه چین، روس او امریکا ترمنځ کېدونکي خبرو کې به پاکستان هم ګډون کوي چې پخلی د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونی سره خبري غونډې سره وینا کې وکړم.
پاکستان هډ پارټیسپیټډ ان دی فرست راوند اف فور پارټي ټاکس ان بیجینګ ان جولای دیس ایئر. دی نیکسټ راوند از بینګ هیلډ ان ماسکو at an opportune moment as it would provide an important opportunity to review the currently stalled peace process.
Pakistan pa julai ki pa Beijing ki kedun ke chalor arkhiza khabar ki barkha khaste wa aw da khabar bal parao ba pa Moscow ki kiji aw da ba us walad da suli amal berta pel kawul da para yow shamo kavim da bahrano charu da wazarat da wayan tar makha pa da khabar ki ba da Pakistan da dali mashari da Afghanistan aw janubi Asia da para رستیال سکتر محمد اجاز کوي. په مسکو کې کېدونکي د خبرو دغه پړاو په دغه لړۍ سلرم پړاوي. خو پاکستان په دې کې د دویم ځل دی چې ګډون لري. پاکستان وایي چې ګټه یې د افغانستان په سوله کې ده او په دې اړه کېدونکي د خبرو په حرکت چم لاتړ کوي. بل پلو ته افغان حکومت پر پاکستان د طالبانو د ملګرتیا تورونه لګوي او دا هم ویل کېږي چې پاکستان طالبان خبرو ته تیارولو کې ډیر زیات سنجیده نه وي. دروانی میشتي په شروع کې پاکستان حکومت او د استخباراتي ادارې ISI د مشرانو لاړه پاکستان تراتلونکو طالبانو ته توت هرکلی په ورکولو هم د پاکستان پر حکومت سختي نیوکې سوي وي. د پېښور په هنتون د نړیوالو چارو د څنګه پروفیسور ډاکټر اجاز خټک د روغې جوړي په دغه عمل کې د پاکستان د کردار په اړه وایي.
طالبانو ته هم د سوچ پکار دی، افغان حکومت هم سوچ پکار دی. پاکستان دنیا دا تمه لري چې هغه د خپل زور سره خپل اثر شامل کړي چې دې ته کم از کم رضا کړي، د وایلنس کمولو ته، د خبرو ته لږ ګیو ان ټیک ته رضا کړي.
بل پلو ته دا ریپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې چین، افغان، طالبان سیاسي او ټولنیز مشرانو ترمنځ د یوې غونډې قربتوب کولو اراده هم لري. د طالبانو ویاند سهیل شاهین د ټویټ ته لاري پخلی کړي چې مولا عبدالغنی برادر به په چین کې کېدونکي په غونډه کې ګډون کوي چې په ماسکو او دوحا کې د سوي کانفرنسونو لړۍ ده. دوی دا هم ویلي چې په دغه غونډه کې به ټوله په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د هواری د لارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډه د روان اکتوبر د میاشتې په 28مه او 29مه د کېدو ریپورټونه مخې ته راځي. خو کله چې په دې اړه د پاکستان عکس العمل وپوښتل سو نو ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبرې غونډې په محل د څه ویلو څخه ډاډه وکړه. په کابل کې د ځان وژونکي برید وروسته د سپتمبر په 8مه نیټه امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو عمل ودرولی وو او توریا لگاولی وو چې طالبان خپل د غټو د پاره عام خلک وژنیم. د خبرې برته پیل کولو د پاره ټول سیمایزه هوادونو خپل هڅې روانې کړې دي او طالبانو ډلو هم د امریکای صدر دغه اعلان وروسته د ایران، چین او بیا د پاکستان سفر کړی وو. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا دیوه خبرونه ده. روپایی ټولنې او امریکا په یو ګډ بیان کې له ټولو ښکېلو غاړو څخه غوښتي چې د بین الافغاني خبرو پر وخت جذبندي نه ډډه وکړي تر څو ګډونوال په دې وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سیاسي تړون سره موافقې ته ورسیږي. په دې غلا نور تفصیل لري مجاهد جواد.
اروپایی ټولنې او امریکا په یو ګډ بیان کې له ټولو ښکېلو غاړو څخه غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو پر وخت ډزبندي او اوربند وکړي تر څو ګډونوال په دې وتوانی کې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سیاسي جوړجاړي سره تړون ته ورسیږي. په دغه ګډ بیان کې همدارنګه له ولسمشر اشرف غني، اجرایي مشر ډاکټر عبدالله او له نورو پیاوړو افغان مشرانو څخه غوښتل شوي دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دی د افغان حکومت چمتو کولو ته پام واړوي او یو ملي مذاکراتي ټیم دی جوړ کړي. په بیان کې یو ځل بیا په دې خبره ټینګار شوی چې طالبان او نورې افغاني ډلې باید دا خبره باوري کړي چې د افغانستان خاوره به د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي. همدا ډول په بیان کې ویل شوی دی چې طالبان باید له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او طالبان او نورې افغاني ډلې به د هغو ترهګرو ملاتړ نه کوي چې په کوم بل هیواد باندې برید وکړي. د دغه ګډ بیان په ټکو باندې د اروپایي اتحاد، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برطانیې، ملګرو ملتونو او امریکا ځانګړو استازو هغه مهال موافقه وکړه کله چې دوی د اکتوبر په 22مه نیټه په برسلز کې د ناټو د اتحاد په مرکز کې سره ولیدل. په ورته وخت کې طالبانو دا منلې ده چې د دوی د سیاسي چارو مرستیال به چین ته د دوی د ورغلي پلاوي مشري کوي او د اکتوبر په وروستیو کې به په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي چین د ملا برادر تر مشرۍ لاندې د طالبانو پلاوي ته بلنه ورکړې چې په چین کې جوړېدونکي کانفرانس کې ګډون وکړي. دغه کانفرانس به د افغان سولې په اړه د ماسکو او د قطر د غونډو د لړۍ دوام وي. په خبر کې وړاندې راغلی دی د دغه کانفرنس ټول ګډونوال به په خپل سر یا په شخصي توګه سي او د افغان لانجې د حل لپاره به خپل شخصي نظریې وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې د افغان حکومت ویاند صدیق صدیقي تیره ورځ ویلي و چې د افغان سولې په اړه روانې هڅې یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې دغه بهیر د افغان دولت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. په افغان حکومت کې د سولې وزارت ویلي په چین کې د بین الافغاني خبرو په اړه له چینایي حکومت سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویاند ناجی انوري وایي افغان حکومت به په افغاني پلاوي کې د ګډون په اړه پریکړه کوي چې د هغه په وینا ګډونوال به په ټولو معیارونو برابر خلک وي. اغلی انوري په دغه کانفرنس کې د ټولو پر ګډون او د افغان دولت په مرکزی رول ټینګار کړی. نوموړي زیاته کړې چې افغان دولت سولې ته د رسیدو په هدف د افغانانو ترمنځ د هر ډول ډیالوګ هرکلی کوي.
قدرمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ده. ټاکل شوې ده چې د ناټو په سازمان کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه به سبا یعنی د زیارت په ورځ باندې شروع کیږي او تر جمعې ورځې پورې به دا غونډه روانه وي. په دغه غونډه کې به شامل وزیران د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارس د افغان سولې پروسې په ملاتړ باندې خبرې کوي. تفصیل د ډیو رادیو خبریال حقمل روان پر رپورت کې.
د ناټو دفاع وزیرانو په دید به ورځنی ناسته کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو او همدار د افغان سولې پروسې څخه به ملاتړ څرګندوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال زبیر حارث نن د امریکا غږ ډیوی ته ویل د ناټو د ملګرو هیوادونو دفاع وزیرانو په ناسته کې د دفاع وزیر اسدالله خالد بروکسل ته رسیدلی او د افغانستان په استازیتوب به برخه اخلي.
اردو به اکمال او تجهیز او ابدار د کومکونو بیا یادونه کی
په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي نن په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ناتو د افغانستان په اړه شویو ژمنو ته پابند ده او خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکوي. یانس ټنټلبرګ د افغان سولې له پروسې یو ځل بیا ملاتړ څرګند کړی او ویل چې ناتو هڅه کوي چې افغان کشاله د خبرو د لارې هواره شي. د فوځي چارو څېړونکی جنرال عبدالواحد تکت وایي د سولې پروسې او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناتو لخوا د ملاتړ د ژمنو تکرارېدل د افغان حکومت ټولو وسلوالو مخالفینو او ترهرګرو ډلو ته د ماتې ورکولو پیغام رسول دی. د افغان امنیتی ځواکونه او د سولې پروسې څخه د ملاتړ ژمنه د ناتو په سبانۍ غونډه کې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې په راتلونکي اونۍ کې چین د سولې بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. د چین هیواد چارواکو د بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره افغان حکومت او افغان سیاسي مشرانو په قطر کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړې. افغان چارواکو منلې چې د چین هیواد لخوا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت سره خبرې شوې خو تر اوسه یې د ګډون په پریکړه نه ده کړې. د چین پلازمینه بیجینګ کې په داسې حال کې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه د افغان سولې لپاره د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي چې افغان چارواکو ویلي د سولې خبرې هغه مهال بریالي کېدل شي چې مشري او ملکیت یې د افغانستان حکومت په لاس کې وي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د وایس اف امریکا د وایو سات خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، د بلوچستان یونیورسيټي د پټو ویډیوګانو د سکندل یا رسوایي فرستا پخوانی وایس چانسلر استعفا ورکړی ده او نوی وایس چانسلر ډاکټر انور پانیزی ویلی دی د پټو ویډیوګانو جوړولو په تور کې سلور مامورین د خپل کار څخه لری کړی دي او یونیورسيټي اوس په محفوظه لاسو کې ده. نور تفصيل راکوي حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې.
د بلوچستان پوهنتون نوی ګمارل سوی مقام وایس چانسلر ډاکټر پروفیسر انور پانیزی وډیوا ته وویل چې د بلوچستان پوهنتون په ویډیو سکینډل او شزیناز د کونکو په زورونو کې ککړ څلور مامورین یې له دندو څخه لري کړي او د نورو تورن مامورینو پر ضد پلټنې روان دي.
مګر شبه دا وی چې د ایفای انکوایری مکمل شي او لاغه بعد موږ د مجرمینو یا د ملزمینو یو تعین کوو. ان شاء الله دا سی امید وساتي کوم رهبرانو ته دا سی وهنه ورورسوي و هر پیغلې ته و هر ځوان ته دا پیغام ورورسوي دا غو مور پلار ته دا پیغام ورورسوي چې ورسوي په محفوظ لاسو کې دا ان شاء الله ستای غم به پرل کجی ستای پر زخمو باندې به مرهم شول کجی بد ورځې بلاړې د شو وخت انتظار وکي رڼا رااله بیغم اوسی مجرمینو پناګا دانه ده دا به د انسانانو د تهذیب ګواره وي.
د شاغلی ډاکټر انور په وینا د پوهنتون د پخوانی مشر پر ضد یې هم تحقیقات روان کړي.
موږ دا غو د لپاره نن انټرنل انکوایری ایش کیده. انټرنلی لمر سره د ډیر د سرویسات موجود دي، معلومات موجود دي.
یاد دې بي چې د پونتون په خواني مشر یا وایس چانسلر د ویډیو سکندل مخې ته لراتک سره سم لا خپل دندې لاس د تحقیقاتو تر مکملې دو پورې واخیست. لا بلې خوا د ویډیو سکندل او شجناز د کونکو د زورونو پر ضد په ټول پاکستان او بل خصوص په بلوچستان یالت کې د زده کونکو د سازمانونو لخوا احتجاجونه دوام لري. په کوټه پونتون کې د زده کونکو احتجاج ته د بلوچستان پښتون ملت پال غوندونو مشرانو ویناوی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د ایالتي اسمبلی غړي اصغر خان اڅکزي و ډیواته وویل چې د ویډیو سکندل د یو منظم سازش تحت جوړ شو.
دا د اوس څخه نه ده، دا وخت سره روانه ده. دا هم د هغه سازش یو کړي ده چې نن تا ته یو تاثر درکول کیږي، یو کوشش کیږي پر دې باندې په مختلفو شکلو پخوا سیاست کې دي چې زنانه علم شي لپاره حاصلې. دا خدا نه خسته د دې سبب بې پردګي زیاتیږي، د دې سبب دا کیږي. نن کوشش دا روان دی په یوشته مصدق چې خبرې تقویت ورکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مرستیال سیکرټري پخوانی ایالتي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزای وایي
د جوډیشری مو شکریا ادا کوو چې هغه غوویل دي چې موږ دغه کوو مخکښې کوو. موږ دا امید چې یقین مو دي چې شه دغه کوي. نو د دوی صدا خواست کوو چې ورور سپریم کورټ د سره ګټ کې جوډیشل انکوایري معنا دا نه ده چې خامخا بای کورټ کې سپریم کورټ در سره ګټ کې مرکزی هیومن رائټ در سره ګټ کې. نو هغه بیا توانیدلی شي چې زموږ د های کورټ تر شا ودرېږي.
د بلوچستان پوهنتون کوټې د ویډیو سکینډل او د شزناز د کونکو د زورونو پر ضد د بلوچستان های کورټ په امر باندې د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای تحقیقات شروع کړی دی. د اف آی ای د یو لوړپوړي چارواکي په وینا د پوهنتون له مامورینو څخه پلټنې روانې دي او تر اوسه پورې یې له مامورینو څخه د اعتراض وړ ویډیو او نور ثبوتونه ترلاسه کړي دي. د چارواکي په وینا تفصیلي تحقیقاتي راپور به د بلوچستان و های کورټ په روانه میاشت کې جمع کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوه دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر بغداد ته رسیدلی دی چې د عراق د چارواکو سره د هغې پوځیانو په اړه باندې خبره تر وکړي کوم چې د شام نه وتلی دي او عراق ته ورغلی دي. د شام او عراق په کشاله باندې او د ترکی په ستونزه باندې تفصیلی رپورت منظر شهید باندې کوي.
د روسیې په منځګړیتوب د سوریې د شمال ختیځ په کوردمیش تو سیمو کې د ترکی او کورد جنگیالیو ترمنځ اوربند د نږدې یوې اونۍ لپاره وغځول شو. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي نن ترکیه د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې مهمه موافقه کړې ده چې له مخه به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د تورې بهیرې په سوچي استراحت ځای کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وشوه. ښاغلي پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیته ازاده شي. د روسیې او ترکیې چارواکو ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریې دننه د کوردانو په سیمه کې 15 ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نږدې یوې اونۍ لپاره تمدید شوی دی. د روسیې او ترکیې د مشرانو غونډې په سوچي کې 15 ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوي موافقې په اړه هم خبرې وکړې. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې سر له سبا د روسیې او سوریې سرتیری له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همغږۍ امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفعت له ښارونو هم ووزي. انقره له کوردانو غواړي چې د 10 کیلومترو په عرض سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي. بلې لورې ته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نایلان شوي سفر نن د عراق پلازمینې بغداد ته رسیدلی دی. دا سفر په داسې حال شوی دی چې امریکا د سوریې له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری عراق له لارې باسي. تمه ده مارک اسپر د عراق له دفاع وزیر نجال شمری او د هغه هیواد د صدراعظم عادل عبدالمهدي سره وګوري. تر دې یوه ورځ له مخه د عراق پوځ ویلی و هغه امریکایي ځواکونه چې د سوریې له شماله وزي په عراق کې د تمیدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر په 22مه په سعودي عربستان کې وویل چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته تر تلو له مخه په موقتي ډول په عراق کې تم شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوته غوګي د هانګ کانګ پارلیمان د مطلوبو کسانو بل ملک ته د لیګلو قانون بازابطه تور ختم کړی دی. د دې لانجمن قانون د لاسه د 13 میاشتو راسي د حکومت خلاف عوامي مظاهره او احتجاجونه روانو. تفصيلات د ډیورډیو همکارا ماوجلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
هانګ کانګ د لانجمن قانوني بل مسوده بیرته واپس اغست ده چې لوجي شاوخوا 15 میاشتو راسي په لوی کچا او اکثر لا د دیموکراسي په لوه تاو تری خالونه ډک مظاهری راپورته شی وو. د لنجمن قانون پر ضد په 13 جون میاشت کې مظاهره شروع شوه ک منظور شوه نو تر مخه به مجمع د محکمې لپاره چین ته حواله کیدل. په کال 1999 کې چین ته پور کولو سره په هانګ کانګ ته د بشري حقوقو د خکېدو ضمانت ورکړی شو خو ریپورتونه وايي د چین لخوا په زیاتیدونکو مداخلت د هانګ کانګ پولیس کې مایوسی خوره شوه. د لارون کون کو چغه همدا وا چې دا بل دی واپس واغستی شي. مظاهره کونکو د چین په واکمن خار کې حکومتي ودانه او ته زیان رسولو په سړکونه اور چولو او په پولیسو یې د پټرول بمونه هم اورځول. د لنجمن بل مسترد کېدل د هغه 15 غښتنو څخه یو چې مظاهره وجه جوړ شوی و په هانګ کانګ کې په مکمل توګه دیموکراسي پر ځای کولو لپاره لوی غورځنګ رامنځته کړو. په نور غوښتنو کې د پولیسو لخوا د طاقت ناروا استعمال په اړه آزاد پلټنې د نیول شوي ټولو فعالینو ته عامه معافي ورکول او د هانګ کانګ انتظامی مشر کیری لام لخوا استعفا ورکول هم د مظاهره کوونکو په غوښتنو کې شامل وو. د شروع یا چهارشنبه په ورځ دوی د دې غوښتنو څخه یو ترلاسه کړه کله چې د خار د قانون جوړونې شورا غړو په رسمي ډول دا بل بیرته واغستو. خوفال لیوینګ کوک هنګ امریکا غږ ته ویلي چې دا کافي نه دی.
I think it's too little and too late. The 5 demands from the Hong Kong people should be dealt with.
زه فکر کوم چې دا ډیر لږ او ډیر ناوخته دی. په کار ده د هنګ کانګ خلکو دغه 15 غوښتنې په پام کې ونیول شي. نو کیری لام د پاتې غوښتنو حل کولو ته اړتیا لري او هغه ته په کار ده چې داسې مشري وکړي چې ټوله ټولنه ګامونه یاد وساتي او دا شیان بیا ونه شي. او هغه د هانګ کانګ د ستونزو یو جامع حل روباسلو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې د هانګ کانګ خلک به یوازې د دې ناوخته او لږ امتیاز لامل مظاهره ودروي. د شروع په ورځ د ریبل پر رسمي توګه بیرته په شاکول فورن پس د اپوزیشن ګونغړو د خار امنیتی مشر باندې د استعفا ورکولو غږ هم کړي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.divanews.